ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ترشنه آسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د ثور ومه او اتمه د افغانستان پر برخلیک اغیز د موضوع زموږ د نننی بحث موضوع ده. شپږ څلوېښت کاله پخوا د ثور په ومه یو شمېر چپي صاحب منصبانو د واکمن حکومت پر ضد بلوا وکړه او په یوه نسبتا خونړۍ کودتا کې د محمد داود خان حکومت وپرځوه. د ثور اتمه بیا د مجاهدینو د بری کالیزه ده. که څه هم د ثور د کودتا پلویان د دې کودتا هدف د افغانانو د بدمرغیو د پای ته رسولو او سوکاله ژوند د برابرولو لپاره انقلاب بولي، خو د ډیرو افغانانو په باور د ثور له ومې د افغانانو بدمرغۍ پیل شوي چې لا هم دوام لري. د دې کودتا په نتیجه کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل او ګاونډیو هیوادونو ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت لاره هواره شوه. د 1301 لمریز کال د ثور په اتمه د ډیرو د باور خلاف د جګړو او بدمرغیو لمن ټوله نشوه، بلکې د جګړو یو بل پړاو پیل شو. حال دا چې ډیرو هیله لرله چې له دې ورځې به هغه بدمرغۍ او شخړې پای ته ورسیږي چې پیل یې د 1305 لمریز کال د ثور په اوومه نیټه شوی و. خو بله شکلا هم داسې کسان شته چې هم د ثور د ومې او هم د ثور د اتمې دفاع کوي. نن طالبانو په کابل کې د ثور اتمه د مجاهدینو د بری د کالیزې په توګه ولمانځله. تر طالبانو مخکې د جمهوري نظام په څه باندې شل کلنه دوره کې دا ورځ په ځانګړو مراسمو لمانځل کېده. د ثور د ومې د کودتا شپږ څلوېښت کاله وتلي. د کودتا ډیری مشران نور په دنیا کې نشته او غالبا زموږ د اوریدونکو لوی اکثریت به هغه کسان وي چې د ثور له کودتا وروسته زیږېدلي یا به د کودتا په مهال ډیر کوچني وو. د هغوی لپاره به د کودتا د کلونو پر شرایطو او د کودتا پر عواملو خبرې وکړو. همداراز به د افغانستان لپاره د دواړو پیښو پر نتایجو د میلمنو نظرونه وپوښتو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی او مورخ استاد شهسوار سنگروال، همداراز د سیاسي چارو نظرخاوند آریان خیبر. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي هم راسره ملګری شي. دواړو میلمنو ته چې حاضرمه له سټوډیو سره وصل دي هرکلی وایم. لومړی استاد شهسوار سنگروال، طالبانو نن ویلی دي چې د ثور ومه یوه بدمرغه ورځ وه، اما د ثور اتمه د مجاهدینو د بری ورځ وه او دا ورځ دوی لمانځي، د خوشحالۍ ورځ ده. ستاسو تبصره څه ده؟
ډیره ډیره مننه له تاسو نه او ګران خیبر صاحب او جلالي صاحب نه یو نری مننه. بلې، د افغانستان په دغه نیمه لسیزه کې یا د افغانستان په دغه نیمه پیړۍ کې چې کومې ستونزې په سیاسي لحاظ یا په پوځي لحاظ چې را پیدا دي، د دې تقریبا څو ټکي ډېر د پام وړ دي. لومړی خو نو تاسو پوهیږئ چې هغه مهال چې سردار محمد داود خان واک ته ورسېد او د واک په مهال تقریبا یو شمېر داسې کسان راپورته شول چې چا د ده نه ملاتړ وکړه او چا هم د ده په وړاندې ټوپک راپورته کړ. او هغه مهال چې د افغانستان د اساسي قانون په لسیزه کې او یا هم د دغه دیموکراسي په لسیزه کې چې یو شمېر سیاسي ګوندونه رامنځته شوي وو، یو شمېر کین اړخو ګوندونو د سردار محمد داود خان د پرمختګ نه ملاتړ وکاو او ویل چې دا د شاهي نظام په پرتله باندې یو پرمختللی ګام دی. ول یو شمېر نور کین اړخي چې په سر کې غلام محمد نیازی چې ځوانو مسلمانانو او یا هم د اخوان المسلمین چې وروسته په دې نامه باندې مشهور شول، هغو تقریبا د ده په وړاندې یا د سردار محمد داود خان په وړاندې باندې راپاڅېدل او له بده مرغه چې د پاکستان لمنې ته او یا د اسرائیل لمنې ته ولیدل چې زه د ساري په توګه باندې استاد رباني یادولی سم ګلبدین حکمتیار یادولی سم او احمد شاه مسعود هغو دي هلته لکه څنګه چې نصیر الله بابر په خپلو څرګندونو کې دې ټکي ته اشاره کړې ده وایي هغه مهال چې سردار محمد داود خان واک ته ورسېده موږ په دې پوهېدو چې سردار هغه څوک دی چې د ډیورنډ د کرښې مسله له هر چا نه زیات ده راپورته کړې ده او دی دغه کرښه نه مني نو نه چې په ګام باندې لاس پورته نه کړي او یا فرضاً هغه سل کاله چې د دې کرښې پوره دي نو ښه خبره دا ده وایي ماته لارښودنه وکړه چې دغه وسلوال ځواکونه دومره پیاوړي کړو دوی ته باید روزنیزې چارې ورزده کړو او بیا یې افغانستان ته ولیږو همدغسې وشول تقریبا دوی همدغه وسلوالې ډلې راغلې په لغمان کې وسلوال برید وکړو او بیا یې د ننګرهار په سره رود کې همدغسې په پنجشیر او بدخشان کې تقریبا په یو شمېر وسلوالو بریدونو باندې لاس پورې کړ البته دا هغه لومړی ټکی دی دوهم کومه مسله چې د افغانستان په دغه نیمه پیړۍ کې چې راز راز غبرګونونه او رامنځته کړل هغه هم د ثور په اوومه نیټه ده د ثور په اوومه نیټه کې چې کله د ثور کودتا رامنځته کیږي یو شمېر هغه ډلې چې لا د مخه د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند په رهبرۍ چې البته دا کودتا وشوه هغه اختلافونه چې درلودل هغه اختلافونه د داود خان د وخت پر تله باندې نور هم زیات شول او تقریبا دغه وسلوال اقدام ډیر پراخه شو او درېمه کومه مسله چې لا ډیره مهمه ده هغه هم د شپږم د جدي مسله وه او کله چې شپږم د جدي مسله کې شوروي ځواکونو په افغانستان باندې وسلوال برید وکړو د دغه وسلوال برید په وړاندې نو بیا نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په نړیوال ډګر کې خصوصا امریکا د دې لپاره چې له خپل نړیوال سیال شوروي نه انتقام اخیسته وي خصوصا د ویتنام د جګړې په تړاو باندې نو هغه بې دریغه مرستو ته لاره هواره کړه او همدا و چې د افغانستان په داخلي جنگونه او خصوصا دغه نړیوال جنگونه چې تقریبا له یوې خوا وارسا او له بلې خوا ناټو او عربي او یا هم انتر چین او جاپان پورې تقریبا د شوروي پر ضد او د شوروي د لاکارو پر ضد باندې راپورته شو درې څلورمه مسله چې کوم وایم هغه دا دی چې دې کې شک نشته چې د افغانستان خلکو د شورویانو پر ضد باندې جهاد وکاو او د خپل وینو په قیمت وکاو
د ثور د کودتا کې شامل کسان هغوی وایي چې کودتا په دوی تحمیل شوه ځکه چې داود خان دوی نیول دوی بله لاره نه درلوده تاسو څه وایست
دوی خدای په نامه زه خپل سلام لرم تاسو ته تاسو لیدونکو ته او درنو مېلمنو ته وړاندې کوم زه فکر کوم دا مسخ خبر ده د ثور انقلاب د افغانستان خلکو دیموکراتیک ګوند باندې ورته ورته پر شو دوی د انقلاب یا کودتا ورته وایي نظامي قیام ورته وایي دغه هوډ یې نه درلودل تاسو خبره چې بعد میر اکبر خیبر د شهادت نه وروسته د افغانستان خلکو دیموکراتیک ګوند مشان ټول ونیول شو د سردار احمد داود خان لخوا خوشنۍ سره چې د سردار احمد داود خان شاوخوا کابینه هغه سی خلکو چې په لاسي جمهوریت سقوط کړلو دوی تاسو د جواد ته خبر ده چې خپل داود خان یو احساساتي سړی و د احساساتو نه کار واخیستل په خوشنۍ سره د خلکو دیموکراتیک ګوند مشان ونیول او دی د خلکو دیموکراتیک ګوند دوی په ډېر په کمه نیولی و داسې فکر کوو چې دوی به دومره قدرت ونه لري چې یو نظامي خوځښت ترسره کړي خو په خوښنه سره چې د خلکو دیموکراتیک نو مجبور و چې خپل ځان دفاع وکړي دغه د دفاع په خاطر باندې د په وسلوال په څون باندې لاس پورې کړ او غولړ کې قدرت افغانستان خلکو دیموکراتیک ته ولېږدول شو زه فکر کوم په دوه کې دا یو ملي مسله ده ډېر خلکو دوی ته یو بین ملي بودي ورکړل چې روسانه لاس وو روسانه دا وخت چې دا تر سره کړی خو سمه کده سردار احمد داود خان هغه ناس چې د لندن جنیف سره په مسکو کې کړی و هغه ډېر مسابقه کوي اما از حقیقت نه لري خپل روسانو په قرارات ویل دي لوی برژنف د فرانسو میتران ته د فرانسې په خپل رسمي شرط دا خبره چې
ډیر مننه سلامت اوسئ. دا بل اړخ دی خیبر صاحب، لطفا موږ کور ودان دا چې روسانو په دې کې مداخله درلوده که نه درلوده زما پوښتنه دا نه و، په دې به هم کېدی شي وروسته خبرې وکړو. ور به شو ښاغلی علی احمد جلالي ته. جلالي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو نظر څه دی؟ د ثور کودتا په کودتاچانو باندې تحمیل شوه، او که فکر کوئ چې دوی له مخکې نه پلان درلود چې کودتا به کوي؟
تشکر کوم، تاسو ټول ته سلامونه وایم. اصلا دغه چپی تحریک خو دفتن منځ نه ده راغلی. د 1950 کال چې روسان کوشش وکړي چې ځینې خلک پیدا کړي، د خپلو فکر خاوندان پیدا کړي، له هغه وخت شروع شوی ده. اما په دې چې کوم وخت دغه چپی حرکت یا چپی تحریک یو حرکت وکړي هغه معلومه نه وه، په دې کې شک نشته. د ثور کودتا چې ورته وایي
په هغه وخت او بخشې جلالي صاحب ستاسو په خبرو کې لویشم، نور محمد تریکی نه دی ویلي چې موږ غوښتل چې د اسد په میاشت کې انقلاب وکړو چې د زمري انقلاب وبولو.
دا خبرې ټولې خبرې سیاسي خبرې دي، د وخت د پالیسي خبرې دي. مګر شروع یې دغه وګورئ، د 1992 کال کې چې اسناد فاش شول، دغه محرم اسناد د ویلسن سنتر د یو ګروپ و چې زه په وکې وم، هغه اسناد چې د شوروي اتحاد د وخت نه او یا د امریکې د وخت نه فاش شوي وو، هغه نشر شول د ویلسن سنتر په نامه د کولد وار هیستوري پروجیکټ په نامه نشر شول. په هغو کې ځینې نشر شول، چاپ هم شول، موجود هم دي. په هغو کې یو د کېجیبي دغه دی فعال افغانیت په افغانستان کې دی. هغه په واضح ډول وایي چې 1950 کال نه 1950 کال نه دا تاریخ شروع، بالاخره نتیجه دا وه چې په افغانستان کې چپی قواوی قدرت تراش از سوخ راځي. هغه وروسته دا چې مثلا ویل شوی چې دغه کې مکوله اسد کې مکوله هغه کول، هغه بېله خبر ده. دوی اصلا دو قدرت دی دغه د یعنی فکر کوي چې د پاوز کې کوم کسان سره هغه به کودتا او قدرت ترلاسه کوي، اما دا فکر نه وکړي چې دا قدرت یې ساتلی شي که نه سي ساتلی. په خاطر روسانو د شوروي اتحاد منابع لري او هغه کسان چې افغانستان کې د مشاور پاس راغلی و، د سر مشاور پاس راغلی و، په کتابو کې اوس هم موجود دی، لیکلي دي چې ټول تعداد دوی د کمونست یا د خلقیانو او پرچمیانو د 50,000 تجاوز نه کوو. د 50,000 باندې څوک یو حکومت نشي اداره کولای. په نتیجه کې سبب دا کیږي چې د زور په واسطه باندې هر څه تحمیل کی، او نتیجه یې هم هغه تاسو ولیدل. او دا چې وایي چې کودتا په هغه وخت کې وشوه که ونشوله، روسان فکر کوي چې په هغه وخت کې دوی غافلګیر شول. څنګه غافلګیر؟ وایي دوه ورځې مخکې له کودتا نه د کې جی بی د اسناد لري، دوه ورځې له کودتا چېر دوه کسو د سفارت د کې جی بی دفتر ته حواله ورکړې چې کودتا کیږي. بګلوغه ځان غلی نیولی و. د شوروي اتحاد مشران وایي چې موږ غافلګیر شول، موږ هیڅ نه پوهېدلو. او حتی فکر کوي چې دا تاریخ شوی دی چې د دې لپاره چې زر وځپل شي. او دا خبرې ډېرې دي، منتها دا دی چې په هغه وخت کې دا کودتا دغه او لوی دوپری د افغانستان په هغه کابل کې او یو څو موده یې توقیف هم کړ. هغه وایي چې په هغه وخت کې وایي چې دا خو دواړه د تصادفي دواړه اشتباهګانې وکړلې، هم حکومت اشتباهګانې وکړي، هم دوی اشتباهګانې وکړي، چې کمې اشتباهګانې وکړي قدرت ترلاسه کړي. دا داسې نه و چې ډېر پلان شوی یو حرکت و، او هغه چې اما د دې دا پلان موجود و چې بالاخره چپی تحریک چپی قواوی د افغانستان کې مسلط شي.
ډېره زیاته مننه کور ودن. استاد سنگروال، ستاسو په نظر که د ثور کودتا نوی شوی نو د افغانستان وضعیت به څنګه و؟ له دې وسره به تفاوت درلود؟
اول خو دا یو فرضیه ده چې د ثور انقلاب به سوی او که به نه وسوی. خو د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې پخپله چپیانو شتون درلود، او یا پخپله کله چې د کودتا کوي، د کودتا په شپه باندې هغه مرکز نه چې پخپله د کودتا مرکز پخپله د سردار محمد داود خان کور و، او د خپل یاور بازمات خان ته وایي چې 12 بجې شاوخوا دروازې ته متوجه اوسه چې څوک به راځي. نو هماغه و چې محتاط او ګلپاچا الفت، او بخې ګلپاچا او پادر دا راځي دروازه ټکی او دا نو داسې وګڼه چې دوله سونه شل دی خې تیرې دي او دغه دواړه چپیان وو. یعنی دا داسې معنا نه وه چې سردار محمد داود خان چې واک ته ورسېد د په کابینه کې چپیان نه وو. یا په خپرځن جیلانی چې دا د ببرک کارمل د ترور زوی وو، یا په خپل فیض محمد چې د کورنیو چارو وزیر سو دا په خپل یو کین اړخی وو. یعنی د سردار محمد داود خان په کابینه کې تقریبا په سر کې همدغه کین اړخی وو، او کین اړخی رښتیا هم د فتن رامنځته شوی نه وو. لږ تاسې پوهیږئ چې هغه وخت کې سردار شاه محمود خان چې صدراعظم وو تقریبا د ندای خلق په نوم باندې د محمودی تر مشرۍ لاندې، د وطن په نوم باندې د غبار تر مشرۍ لاندې، او د ویښ زلمیانو چې فرزن انګارې خپرونه وه د فیض محمد انګار په مشرۍ، یا د الفت صاحب تقریبا ولس، دا ډول خوځښتونه لا این د شاه محمود خان د صدارت په مهال پیل شوي وو. ولې څو وخت چې چپیان یا خصوصا هغه ایدیالوژي چې هغه د مارکسیزم ایدیالوژي وه او دا پردی ایدیالوژي وه چې افغانستان ته راوړل شوه، دا تقریبا د 1902 نه راپدې خواته 1925 پورې چې کله لکه ما چې تاسو ته دمخه ارزو کوو چې د ډیموکراسۍ لسیزه یا د قانون اساسي لسیزه ده، دلته د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند او د شوله جاوید ګوند دا دواړه مارکسیستي ګوندونه وو، یا ایدیالوژي د دې ایدیالوژي خلکو. ولې په خیاړخو کې ما عرض وکړو چې د حسن البنا یا د سید قطب محمد قطب د دې خلکو تقریبا هم هلته یو فکري خوځښت رامنځته شو، چې دغه فکري خوځښت لکه څنګه چې د نور محمد ترکی په مشرۍ باندې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند جوړ شو، همدغسې د محمودي د ورونو لکه هادي محمودي یا رحیم محمودي د هغو په مشرۍ باندې شوله جاوید جوړ شو، همدغسې د افغان ملت ګوند د غلام محمد فرهاد په مشرۍ، او له دې نه همدغه د اخوان المسلمین د غلام محمد نیازي په مشرۍ باندې دغه ګوندونه چې رامنځته شول. یعنی دا ټول هغه سیاسي خوځښتونه وو چې په دغه مهال باندې رامنځته شو. رښتیا د فتن خو نه دي رامنځته شوي. او تاسو چې د مخه کومه خبره وکوله غواړم هغې ته هم ورستون سمه چې ولې دغه کودتا چې وشوه او هغو فرضاً د افغانستان د خلق دیموکراتیک غړو وویل که په موږ باندې تعرض وسو تاسې پاڅون وکوئ. بلې، کله چې د بریژنیف او د داود خان ترمنځ لفظي برخورد رامنځته شو او هغه افغانستان ته راغی، نو بریژنیف یا د شوروي کمونیست ګوند په د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند په دواړو ډلو باندې، یعنی هم د پرچم په ډله او هم د خلکانو په ډله باندې فشار راول چې تاسې باید وحدت وکوئ، اوس دې ته وخت دی. نو هماغه و چې په 1945 کال باندې د سرطان په میاشت کې دوی وحدت وکاو، او د دغه وحدت په نتیجه کې دوی نور د دې جوګه ګرځېدلي وو چې که چېرته داود خان باندې بل څوک حمله کوي من باید پیش قدم سو، او ځکه چې د دې حزب تودی ایران غوندې داسې فکر کوو. هو هم یو خبرونه خبره کړې وه، هغې کیلي وو که چېرته رضا شاه له منځه ځي باید دوی قدرت ونیسي، ولې هغه هلته نه سو، دوی دې ته متوجه وو. او دا خبره کړې وه په خپله پرېکړه کې، که چېرته داود خان په دوی باندې برید کوي نو دا وظیفه یې حفیظ الامین ته سپارلې وه چې ته به که څه هم د حفیظ الامین او د پرچمیانو د خلکانو دغه فوجي قطعه سره بیلې وي، یعنی په دغه کې لا وحدت تامین سوی نه وو په بشپړه توګه، په ملکي برخه کې وو، لا په عسکري برخه کې نه وو. نو هغه ته دا دستور ورکړ سوی و که چېرته په موږ باندې برید کېږي ته به دغه پاڅون ته لار هوارئ. او همغسې وشول کله چې خیبر ووژل شو، او د خیبر په جنازه کې تقریبا ببرک کارمل، همدغسې نور محمد ترکی او یو شمېر نورو چې خبرې وکولې، هغو تقریبا سردار محمد داود خان ته ګواښ وکړو، او د همدغه ګواښ په نتیجه کې هغو امر وکړو دې بندیان کړو او په سبا باندې دغه پاڅون ته لاره هواره شو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. خیبر صاحب، تاسې مخکې ویل چې کودتا په کودتاشانو باندې تحمیل شوه، اوس څه فکر کوئ چې آیا باید کودتا شوی وای؟
کودتا نه وای شوی، تاسو کودتا ورته موږ انقلاب ورته طبیعتا دلته نورې ډلې وې چې د ډېر قوي امپریالیستي هیوادو د خوانه دوی تبلیدل تسلی کېدل تجهیزېدل هغوی دا کار کوله. که هغه انقلاب نه وای شوی طبیعتا اخوانیانو قدرت نیولو، اخوانیانو تر شا ډېر قوي بین المللي مرتجع هیوادونه پسې ولاړ وو. که دغه انقلاب نه وای شوی چې د چین په واسطه باندې ماویستانو حکومت نیول او دا خوځښتونه په هغه وخت کې ډېر زیات وو، څو وارې په داود باندې کودتا وبانې شوې. په خواشنۍ سره چې د سردار محمد داود خان حکومت ډېر یو ضعیف حکومت وو، په خپل نفس کې ډېر ضعیف وو او همداراز دوی د ټولو ملي مترقي ډلو سره د دښمني اخیستې وه. یعنی دا یوه دیکتاتوري شروع کړې وه، د بیان ازادي بنده کړې وه، د عذاب ازادي بنده کړې وه. دی هغه لاسته راوړنه چې د دیموکراسۍ په لسیزه کې خلکو ته وربخښه شوې هغه ټول یې ترې واخیستل شولې. نو دغه زمینه خپله ورته مساعده شوله او د ده په کابینه کې خصوصا دغه د دفاعي چارو سمبولونکي لکه حیدر رسولي او قدیر میرستاني دوی نه شوای کولای چې
خیبر صاحب هغه کوم انتقادونه چې تاسو کوي په داوود خان باندې چې مثلا د بیان ازادي وخت سره ګوندونه من کړل، دا د هغو کسانو په علت و چې له سره ملګری ول، یعنی چاپیان ول، او ځکه چې چاپیانو چې کله وخت هم رسیدل دوی هم عین همدغه کار وکړو، همدغه یې پالیسي وه.
یقینا په موږ وخت کې عمر سردار محمد داود خان که څوک وغواړي که څوک خوښي که نه خوښي د چاپیانو په زور باندې د قدرت ته ورسېدل. هغه د هغه محقق څېرې د په کمیټې مرکزي کې خپل پاچاګل وفادار و، جیلاني باختري و، فایز محمد و، او دغسې نور نور دغه افکثریت ولسوالان حتی والیان رئیسان د ادارو په وزارتو کې اکثریت پرچمیان و، د پرچمیانو په زور باندې قدرت ته ورسېدل. په خواشنۍ سره چې بیا په وروسته د پرچمیانو ته په ټولو چپی ډلو ته شاک کړه، تاسو خبره چې د خطاب و مردم د مشهور لیکنه چې دا پیغام چې د افغانستان خلکو ته هغه چپیانو ورته لیکلی و، د چپیانو سره ډېره بېرقمه دښمني روښت په فارسي کې ورته دیوانوار. نو دغه لامل د دوی په سبب شوله چې باید خیبر د مرګ نه د خلکو ډیموکراتیک ټول مشان ونیول. احیانا که انقلاب نه وای شوی په زغرده باید ووایي چې د په موقعه وخت کې چې انقلاب د دې خلکو دیموکراتیک د مشرانو د وژلو تابعه نیولې او په موخه باندې جلسه روانه وه چې د څخلې په کوم قانوني حکم باندې اعدام کړي. که انقلاب نه وای شوی طبیعتا وضعیت به ډېر کړکېچن کېده او ډېر وضعیت بګنونکی و. په هغه وخت کې یو کودتاګانې په سردار محمد داود خان باندې شوې وې، د شاه د طرفدارانو د خانه د اخوانیانو د خانه د مویستانو د خانه، او دا وضعیت ډېر کړکېچن و. د خلکو دیموکراتیک ګوند د سردار محمد داود خان د ټولو کړنو سره وروره همنوا و، دوی د هغو سره نه ملاتړ یې هم کړی و. د سردار محمد داود خان د پیام به مردم نه یې ملاتړ یې هم کړی. دا ټول هغه کړنې چې په هغه وخت کې د افغانستان په نفع و، د افغانستان په ګټه وې، هغه د هغو نه خلکو دیموکراتیک ګوند خپل حمایت اتری سره سردار محمد داود خان دا درک نه کړی. په ډېره احساساتي ډول د خلکو دیموکراتیک ګوند مشران ونیول او هغوی مجبور وو چې د خپلو مشرانو د ژوند د بقا په خاطر باندې په پوځي پاڅون باندې لاس پورې کړي.
که څه هم بېغه خو په خپلو پالیسیو کې کوم تغییر نه و راوستی، بلکې یو شمېر خلک یې له صحنې لرې کول. پر حال جلالي صاحب ستاسو نظر څه دی که چېرته خلقو پرچم کودتا نه وای کړی نورې ډلې د دې جوګه وي چې کودتا وکړي؟
تشکر کوم. مثلا د تاسف خبره دا ده چې په 1950 لسیزه کې چې کله څوک د دیموکراسۍ لسیزه مرتوي، دوی ډلې د افغانستان په آینده باندې ډېر ظالمانه حرکتونه وکړل. یوې دغه چپی دغه چپی تحریکو او بلې خیارخه تحریکو دواړه الهام له خارج اخیسته. چپی تحریک د کعبه مسکو او د هی تحریک دغه اخوانیت چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوی دا دوه اقلیت وو. دواړه په منځ کې دغه اکثریت په خپله تنظیم نه شول. په نتیجه کې دغه دوه اقلیتونو، دوه افراطي اقلیتونو، د هماغه تاریخ نه د ثور دمنه شروع کیږي تر نن ورځې پورې افغانستان په وینو ولاړ. د چپیانو عمر کم و ځکه په خپله اتحاد شوروي ته سقوط وکړ. د دې اصل حامی اصلي حامی سقوط وکړ. اما د ښي اړخ عمر زیات و، په مختلفو اشکالو راغلل. اوس چې ورته وګورئ دغه دوه اقلیتونو، دوه افراطي ډلو چې الهام یې له خارج اخیسته، د افغانستان دغه اوسنی حالت د دې اوسنی حالت مسؤول دی. فکر کوم چې هو کسانو چې یو باثبات افغانستان د ایدئولوژي په نامه باندې خراب که او په شروع کې اما چپیانو او تر اوسه پورې دغه بدبختی په افغانستان کې روانه ده. نو زه اوس دا نه وایم چې که د کودتا څه وخت وکړه چا وکړله، اما دغه دو تحریکونو ته باید متوجه اوسو، ځکه دو تحریکونو مشروعیت په ایدئولوژي باندې بنا کړل، نه د خلقو د ارادې په اساس باندې. ایدئولوژي چون اقلیت و، نو د دې دپاره چې خلکو یې ومني د زور زیاتی لاره کار واخیست، او د دومره قتلونه چې وشول په افغانستان کې، دومره قتلعامونه چې وشول، فقط د دغه ایدئولوژي د پیروانو حرکت و چې د زور له لارې غوښتل خپل ایدئولوژي بهرنۍ ایدئولوژي یا بیگانه ایدئولوژي په یو خلکو باندې تحمیل کړي. نو دغه خلاصه ده د دې شي دغه ته مګوري عواقب ته وګوري، عواقب څه شی شول په افغانستان کوم نسبي ثبات که موجود و هغه له منځه ولاړ.
استاد سنگروال ته، استاد د ثور له اومې او اتمې ډېر کلونه وروسته افغانستان ته امریکا راغله، طالبان دوه ځلې واک ته ورسېدل، اوس په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نشته، اساسی قانون نشته، او دغه یو حکومت چې هیڅوک هم په رسمیت نه پیژني، په دې کې د ثور د اومې او د اتمې رول څومره دی؟
بلې، له بده مرغه چې په افغانستان کې چې هر ډول سیاسي یا فوجي پیښې رامنځته شوي دي، د وخت رهبرانو له هغه نه سمه استفاده نه ده کړې، او بالاخره استفاده نه ده کړې، بلکې یو شمېر ستونزې یې زېږولې دي. تاسو ته معلومه ده که نن امریکا ماته سو او تر شا یې دغه د طالبان اوس په واک کې دي. له دې نه تقریبا په 1949 کال باندې چې انګریزانو په افغانستان برید وکړ، تقریبا انګریزانو ماته وخوړله، او د هغې ماتې نه وروسته هغه افغان مشران چې موجود و هغوی د یوه سم سیاسي خوځښت دپاره لاره هواره نه کړه، او بالاخره په 1949 کال باندې کله چې امیر شېر علي خان واک ته رسېږي، بیا انګریزان د همغې موقع نه استفاده کوي. فرضاً امیر شېر علي خان د خپلو وروڼو سره، محمد افضل خان، محمد اعظم خان، دوی سره جګړه کې ښکېل شو. له هغه نه وروسته بیا هم افغانانو یا د افغان رهبرانو له تیر تاریخ نه زده کړه ونه کوله، او په له دې نه وروسته د امیر عبدالرحمن خان، سردار محمد ایوب خان، سردار محمد یعقوب خان او د دې ترمنځ لانجې پیدا شوې. 1919 کال باندې چې کله د انګریزانو بل برید وکړ، ماته ورکړه، د همدغه امان الله خان چې غوښته یو سم لوری رامنځته کړي، له بده مرغه چې د ده نږدې درباریانو د ده په ضد باندې توره راپورته کړه، او حتی زه د ده د ماما زوی یا د ده وخی علي احمد خان یادولی سم، همدا ډول شیر احمد خان یادولی سم، او داسې نور. کله چې شورویان هم افغانستان باندې برید وکړ، او دغه سرو لخکرو د افغانستان د خلکو په قربانۍ باندې ماته ورکړه، له دې نه وروسته دغه د تنظیمونو مشرانو یا ټیکدارانو له بده مرغه افغانستان داسې یو خونړي جنګ ته ټیل وهه چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې او په ځانګړي ډول په کابل کې زه یادولی سم چې یو شمېر څېړونکو دا خبره راغبرګه کړې چې د 15-20 زرو په شاوخوا کې کابلیان په سرو وینو باندې ولړل شول، کورونه یې خراب شول په ډله ییزه توګه باندې، که د شورویانو نه یو مهاجرت و دا دوم مهاجرت شروع شو. یعنی دا ټولې بدمرغۍ هغه وې چې له دې بدمرغیو نه استفاده د دغه ډول بدمرغیو نه سیاسي پوهانو استفاده ونه سوه کولی. هغه څوک چې په سیاست کې ښکېل و هغو استفاده ونه سوه کولی، هغو له یو ناورین نه بل ناورین ته لاره هواره کړه. نو اوس هم چې امریکایانو ماته خوړلې ده او په ډېرې بې شرمانه له هېواده ووتل، او اوس اسلامي امارات په واک کې دي، اسلامي امارات هم دغسې ګامونه چې هغه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده له بده مرغه نه دي پورته کړي. دا اوس تاسې پوهېږئ، 3 کاله کېږي موږ اساسي قانون نه لرو. تاسې په دې پوهېږئ چې اوسمه پېړۍ ده، او په اوسمه پېړۍ کې د نجونو ښوونځي، د نجونو پوهنتونونه دا بند دي. تاسې په دې پوهېږئ چې اوس موږ لږ تر لږه یوه لویه جرګه چې د افغانستان په تاریخ کې ویاړلی ځای لري، موږ د هغو د پرانیستې دپاره اسلامي امارات کوم کوچلي ګامونه پورته نه کړل. دغه ټولې هغه ستونزې دي چې اوس دستي ولس ته ورغاړي دي. نو که چېرته په دې برخه کې طالبان له تیر تاریخ نه استفاده ونه کړي، زه فکر کوم دا غمیزه به یو ځل بیا.
سلامت اوسئ کور ودان سنگروال صاحب. یو اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
افغان صاحب تا وخم کنم تو سلامونه وست.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
ډیره مننه کوم. دا خو د افغانستان ټول ملت ته او ټولو ورونو ته د دې ورځې مبارکي وایم چې روسان مات شول. که څه هم زما خو نه پوهېدېږي، خو دا موږ ته چې سپین ږیري کیسه کوي خو ډېر ظلمونه یې کوله، او د دې څخه حکومتونه او حکومتونه او دا حکومتونه ډېره فایده ځینې اخیستی سي.
تاسې کومه ورځ یادوئ؟ وبښئ، موږ د سهار د اومې او اتمې باندې خبرې کوو. تاسې کومه ورځ فکر کوئ چې د مبارکي وړ ده؟
موږ دا د روسان د ماتې ورځ چې مجاهدین کامیابه
شه. ښه، صحیح. اوس خبرو ته دوام ورکوئ.
نو دا د دې څخه حکومتونه هم غټه پایده اخیستی سي، او بیا به پر افغانستان باندې حمله هم نه کوي، او افغانستان ګډ عمر خپل غیرت او زور نړۍ ته ورښولی دی، او بل حکومتونه جدې ته دا ګټه اخیستی سي چې ظلم پای به دغسې لکه د روسان ده چې دوی ظلم کول. باید پر ولس باندې ډېر رحم وکړي، او ولس ته ښه ګزاره وکړي، او امارت اسلامي جم په افغانستان کې شریعت راولي. بس ولس ډېر ځینې خوشحاله دی، وطن شکر دی، الحمدلله امنیت دی، ولټوله
سلامت اوسه. کور دې ودان، کور دې ودان. یو بل اورېدونکی هم لرو، تاسو ځان راوپیژنئ. یو ازادي راډیو،
السلام علیکم. تلواسه محترمه.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
او مننه، خوشاله اوسئ. البته ملمنو ته سلامونه وای. محمد ادی احمدی مغلانه زنګ ولې محترمه جوړ وغو چوي.
مهرباني کوي، مهرباني کوي احمدی صاحب.
او خوشاله اوسئ. البته موږ ښه خاطرې نه لرو، دغه هغه نه دشه بګر کې چې هم د سورو کا تم د سورو ان روسان چې کله افغانستان وته لري، افغانستان ته راغله زوړه کوي مغو واکې کله چې وته بیا چا خبر ظلمای ما نو په ټول کې چې موږ تاسو وګورئ ته موږ خلک زیاتره دغه زمنداران چې داوود خان خدای وو چې هغه سپیتل سره وو هغه د الله پاک وو چې جنتو سردار دي. خو موږ وګورئ چې دوی بار کړه تاسو لري افغانستان ورانی ته لاړ سروان صاحب، بیا افغانستان خبر زمين دلل چې بیا د مجاهدین صاحبان راغله هغه بشت د منځره خلکو زیاتره د څه پکره چې افغانستان ته خاص توجه نه کړی، د افغانستان سمونه برابر کړي تربګنې او قمګری او د نور لمنو هغه ته لمنو ولا سروان صاحب افغانستان په بختو ته ویول بیا خو دغه اوس خوشبختانه دا نوې حکومت راغلی. دا د ما څو کې چې راغله ټول قومونه سره یو خو هغه سره یو خلک یو ځل د وطن جوړ شي. نو مېما صاحب یې سروان صاحب چې اساسي قانون نه ویني موږ دا ټول ګزنی وکړو سروان صاحب مګم افغانستان کې خاص نتیجه ورنه کړې نه وګورې موږ ورانه ته لاړو. بیا حکومت باید را څو کې چې نړۍ سره موږ رابطه ولري، او خپل ولس سره رابطه ولري، وطن جوړ شي. نو وطن وګوره چې موږ تاسو وران پاتې ده. نو دا سلويخ کال یا مثلا کم زیات درې سلويخ کال وګوره چې افغانستان کې غیر جنگ نه بلکې آبادی کار نه دی، رغونې کار خو نه وو. خو په ټوله کې چې وګوره دا اوس زمنداران موږ چې دي خو کوشش کوي چې هر څه کوي زموږ په نظر چې افغانستان ته سوالی راولي، یعنې افغانستان کې خواته بوځي. نو بیا هم باید دا څو کې
ډېره مننه، ډېره مننه احمدي صاحب، کور دې ودان. یو بل اورېدونکی به هم واورو، بیا به ورشو مېلمنو ته. ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
سروان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته. ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې شروع جوړ به تاسو له هدا کلم د هلمند ولایت څخه.
مهرباني کوي اتل صاحب،
مننه. خدای پاک دې ښه دروګه. سروان صاحب محترم، له اوریدونکو ته خپل نظر د سره شریک. سروان صاحب محترم، دا خو د تای خدای په لبه سره سره سوي د حکومت د روسانو دغه ته دې ډیر خوشاله او چې مثال خبرې د روسانو سر لشکر چې دې ما ته. سروان صاحب محترم، خو بعد نور دولتونه د دې ته سروان صاحب عبرت واخې دا یو د بل دغه چې دولتونه سره د خېل خرابې کو د تای کیږي. ما په فکر دا به شنو، او بل د افغانستان حکومت چې دې سروان صاحب محترم دا وسنه حکومت تدبیر هدا پر مثال خبرې پر اندازې پر خلک دینه خوشاله دینه. بعد د سره وځي کومه کله سره وځي دا کو د تای چې دې سروان صاحب محترم دغه چې دې ما چې تا ټول افغان خوشاله سروان صاحب دا نه یو نه
تر ډیره مننه. سلامت دې است. اوس به ورشو درنو ملمنو ته. لمړی خیبر صاحب، تاسو مخکې وویل چې تر داوود خان مخکې دیموکراسي و ګډونه و، خصوصا د دیموکراسي لسیزې ته مو اشاره و، لیکن داوود خان له کودتا سره دا ټول شیان له منځه یوړل. لیکن دلته ځینې وایي چې داوود خان د سرطان کودتا ته چاپیانو تشویق کړ، چاپیان د ده تر شا نه وای، نو شاید هغه دیموکراسي پاتې وای، دوام یې کړی وای.
ایس واجه باندې نه دا داوود خان د صدرات نه چلره شو، په دې باندې وکینه او فزای ته پزړه کې پاتې وای. دا دې د کورنی جنجال ډیر زیات و، د سردار ولی سره ډیر سخت او قوي شخصي رقابت درلود. دا نه غوښتل چې سردار ولی ژوندۍ بیا تا د سردار ولی په وخت د شاو په اخر په خصوصا په تاسو سره مستمر سره کالو کې ډیر زیات قدرت پیدا کړی، او د شاهی نظام د ټول وګړي تقریبا د سردار ولی په لاس کې. دا که د سردار محمد خان د منر وړ نه و، کده خلق دموکراتیک ګوند سردار احمد داود خان سره همکاري کړې وای کنه وای کړې سردار احمد داود خان وخت د کودتا تابع نیولې و او دا حرکت تر سره کولو د 1950 کال پر هر باندې بعض مسایل باید مطرح شي بعض حقایق باید خلق ته ویل شي د 1950 نه چې د اسناد نشه چې د ایالات د امریکا متحده ایالاتو وګورئ چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي د یو په اساس باندې د افغانستان په چارو کې برلاسه ووسی د کجکی د باندې بنسریز کاټ کې چې کې خدای شو نو باید ونه امریکایان شروع کړل چې په افغانستان کې باید خپل جنټوري ولري او د خپل دولت منځ کې وزیران منځ کې د قلی اجنټونی د لوګا دوی فرنګي کورونه جوړ کړی وو او دغه وخت نه امریکا غوښته چې په افغانستان کې هدا قلی او کرکټ رمانس تشي د کومه منطقه دی په لاس کې شي دی په وخت کې د ایران شاه پهلوی د امریکا د واک له غوتله وو هغه جندان چې مخکې امریکایانو فکر کاوه چې په جندان پایس باندې په منطقه کې د ایران شاه د هغه آیسته آیسته دوی د غوته نه وتلو دی مجبور چې په افغانستان کې یو سرمایه گذاری وکړي انو په هر تاریخ د پهلواد په هر رقم باندې د اخوانانو تمیل اول تسلیکول ته جزول د پاکستان د طریقه انو ره هواده د طریقه د دې اخوانانو تر شاو لاړو نو تاسو ولې د سردار احمد داود خان په وخت کې هغه وخت د خلکانو په چمیان چې تاسو کو د پچانو ورته وای د کافرانو ملحدان چې خلک ورته وای هغه په قدرت کې نه وو په 1950 کال کې قیامونه د سردار احمد داود خان په ضد باندې د اخوانانو لخوا شروع شول د پاکستان د ایران تسلیکول او تمیل شول تجسیل او د راول په پنځه باندې حمله وکړه کناډا حمله وکړه په سخروت باندې حمله وکړه په پکتیکا په شرنه باندې حمله وکړه د ډېر خنړی حمله وشول تاسو خبرې چې په منځ کې د پنځه تنه د پلاس کې ولسوالۍ مرکو ټول دولتي چارواکي دی ووایي نو په دوی حساب کوی دا کرکټ د وخت نشو شوای د خلک دیموکراتیک ګوند کوټا یا انقلاب نه وای کړی یا دغه پوزي
لیکن خیبر صاحب تاسو وای چې د داود خان په ضد هم دوی حادثه وکړه لیکن کامیاب نشول ځکه چې ولس ور سره ولاړ نو هر څه حادثه چې وکړه ناکام شول پنځه دې څو ساعت لپاره کې نیولې می نیولې بي لیکن هیڅ ځای پیدا نه کوي یعنی په افغانستان کې ولې وشت خبره هم ونه نیولې شو لیکن کوم اشتباهات چې بیا د خلکو پرچم ګوند وکړي اوغوی ورته لاره ورکړه ډیرو انتقاد په دوی باندې امداد چې دوی سبب شول چې همدغه افراطیت قوی شي او د ګاونډیو لاس په افغانستان کې وښتې
د یو ورځ نشي د سر کلب کامیاب شو تر د یو ورځ نشي رو چې امپریالستین لري په ورځ کې د امریکا یا متحده ایالاتو انګلیسانو پاکستانیانو ایرانیانو د افغانستان په چارو کې مداخله شي وکړه د مکدونه چې خلکان قدرت ته ورسیږي د دې زړه کسیز ګروپ په پاکستان کې تیار عیار جوړ کړی وو احمد شاه مسعود ګل بدین حکمت یار برهان الدین ربانی په 1950 کال کې تللی وو
لیکن سم نه شوای کولای یعنی زور نه درلود خو په خپل باندې خلکو پرچم دوی ته زمينه مساعده کړې چې خلک ورشي دوی لمنې ته ورشي او دوی ته پناه یوسي
نه څنګه و د زمينه ورته مساعده کړې شو د بستر قوتو د خوانه د زمينه هغه وخت نیمچا مساعده 50% وخت چې د سفر انقلاب شو 100% دوی ته تاسو د برژنسکي اسنادولو له کارتر د امنیت شورا د رئیس هغه اسناد تاسو ولولې په وخت برابر برابر لیکل شوی دی چې واده سفر د خوځک نه مو د ترتیب ومني ولول چې
د سفر لکوره تا ورسته زم امدا وای چې د سفر تر کوره تا مخ کې دا شې نو د سفر لکوره تا ورسته خو بس د انډول خراب شو هغه انډول چې مخ کې وو په دې سیمه کې د لویدیزو د ختیسترمنز هغه ګډوډ شو د شوروي په نفع نو تبل چې هغه خو مخالفت کوله دي شي سره
هیڅ واجب نه ده فاندوال دا بیلانس د سردار احمد داود خان د خانه خراب شوه سردار احمد داود خان ډېر په لیونتوب سره په یو ورلار له د روسانو په غوږ کې ولې د روسانو چې یو ته تلتیولي ونه خصه بیا په ډېر په بیرته لاړو د ایرانیانو او د امریکایانو په غوږ کې ولې امریکایانو ځواب ورکړ تاسو خبرې چې د مصر ته لاړو په غوږ کې ایران ته لاړو عربستان ته لاړو هر څه چې وکړ شاو خو راګرځول اما دغه بیلانس چې د خراب شوه دا ورته دا بیلانس مرته وساتي په خوشحالي سره بیلانس د سردار احمد داود خان د طریقه د خراب شوه او مکه دونه او زه دا خو ځختونه د سردار احمد داود خان په واقع جوړ شو دا چې کامیاب شول کنه شول ها بلا مسله ده اما خو ځکه د په مقابل
کې کورودان سلامت اوسه خیبر صاحب سنگروال صاحب ستاسو نظر څه دی ک چرته د خلکو پرچم ګوندونو کودتا نه وای کړي آیا د سیمې هوادونو ته به دا موقع په لاس ورغلی و چې هر څه چې زړغواړي په افغانستان کې غسی وکړي ځان ته ډلې وروزی ډلې مسلح کړي او افغانستان ته ولېږي او بل اخره جنگ یو ډیر لوی جنگ په افغانستان کې پیل شي چې تر اوسه دوام لري
خندانو هغه پښتون دا کفر نه وای چې داود خان کو دا تنه وای کړی څنګه به څه وسی او چې بیا د افغانستان د خلک دموکراتیک ګوډتانه کړي څنګه وسیو خو پر حالت باندې یو کوم خبره چې ډیره مهمه ده په هغه وخت کې اخوانیانو دا وسنه درلود چې په افغانستان کې سیاسي واک ترلاسه کړي لکه څنګه چې تاسو
ویلي تاسو هم دې شي ته اشاره وکړه
او بل نه زه وایم چې تاسو کوم پښتنه چې وکړه چې دونه واک نه درلوده په ځای خبره مو کوله رښتیا هم هغه فرزن چې په لغمان بریدو کوو یا په پنشیر بریدو کوو یا په بدخشان یا په نورو سیمو یا په سره رود هغه د خپل د ولس لخوا وځپل سول مخکې لري چې د حکومت ځواکونه راورسیږي که څه هم دوی په لغمان کې یو سرمامور دو عسکر راووزل همدغسې په پنشیر کې په نورو ځایو کې دا کار یې وکړ خو په ولس کې ملاتړ نه و هلته ولس دوی ونیول رایه وستل حکومت ته یې تسلیم کړ دا نه و بله کومه خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا دی چې د دې ګوندونو تر شا اصلا څوک موجود و هغه ډېر مهم و تاسې پوهېږئ چې ولې افغانستان د شوروي په لمنه کې ولید دا یو تاریخي بحث دی او موږ باید په دې باندې مستند خبرې وکړو زه فرضاً تاسو ته ویلی سم چې الکساندر لیاخوبسکي یا سټیکولو یا ګوروموفو یا شبرشینو ریچارسنو کایډي ډیوید لاین ترکیال فیصل ویلیام کیسی ویلیام میلی ګاریو ګریو ریچ جنرال ماریو مایرو انتونی هایمن او دغه ډول په لسګونو کسانو په دې باب باندې ډیر کتابونه لیکلي خو موږ باید یو کتاب اکتفا ونه کړو چې یو کتاب ولولو او هغه لغوه ګراونی سنو چې ټولې خبرې دي په همدې کې دي نه حقیقت دا دی په تاریخي لحاظ په علمي لحاظ دا دی چې ولې افغانستان د شوروي په لمنه کې ولید تاسې پوهېږئ چې هغه وخت کې سردار نعیم خان د بهرنیو چارو وزیر و او امریکې ته لاړ او امریکې د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل وویل چې په سیمه کې تاسې فوجي انډول په پام کې نه نیسئ ځکه تاسې چې کومې وسلې پاکستان ته ورکوئ د دې لپاره چې دا فوجي انډول خراب نه سي هماغه وسلې موږ ته راکئ او که چېرته نه راکوئ نو موږ مجبور یو چې شورویانو نه دا وسلې ترلاسه کړو همداسې په زغرده وویل هغه ورته هغه سکرتر ته تیلیفون وکړه ورته وویل چې دغه وزیر صاحب ته د واشنګټن کې د روسیې د سفیر یا د شوروي د سفیر د تیلیفون لمبر ورکړه ګوره دا څومره سپکاوی و چې ته په یوازې دې کې چې ده ته قناعت ورکړې ته ورته وایې چې ته کولی شې هغه د زه تا ته د روسیې د سفیر یا د شوروي د سفیر لمبر درکوم ته هغه سره وغږېږه هغه نه کومک وغواړه یعنی دغه ډول ناخوالې موجودې وې په 1949 کال باندې چې کله لویه جرګه جوړیږي او په دغه لویه جرګه کې بیلابیل د ولسونو استازي حتی د مشرانو جرګه ولسي جرګه په دې کې برخه اخلي دغه ټولې خبرې هلته د حتی د ظاهر شاه په وخت کې ویل کېږي چې امریکا چې کومې مرستې د هغه سره کوي د پاکستان سره کوي د افغانستان سره نه کوي دغه وخت کې د ایران ژاندارم په خپل ځای و ځکه چې په 1953 کال باندې چې کله ډاکټر مصدق کله چې ډاکټر مصدق هلته کودتا وکوله دلته امریکایان وډار شول چې دغه ډول خوځښ چې په دې سیمه کې را پیدا سو نه چې په نورو سیمو کې را پیدا نه شي نو په دغه اساس باندې دی پریکړه وکړه دغې لویې جرګې چې تاسې کولی سي چې د بل هیواد چې هغه شوروي د دغه نه مرستې ترلاسه کوي شوروي ته چې کله دوی دا وړاندیز وکړ شوروي ورته په ډېره پراخه سینه باندې هم د پیسو مرسته وکړه هم د وسلو مرسته وکوله دا یا هغه څه و چې
لیکن دغه نور هیوادونه چې تاسې یادوي یا پاکستان یا ایران هغه خو له امریکا سره په یو نه یو تړون کې شامل ول افغانستان نه و شامل اما له دې نه هم ټوله خبر دی چې شوروي اتحاد په خپل ګاونډ کې یو له چین پرته چې ډېر زورور هیواد و نورې یو هیواد هم پرې نه شو ټوله په یو نه یو شکل سره په خپلو اقمارو باندې بدل کړل مګر هغه هیوادونه لکه ترکیه چې له امریکا سره په ناټو کې وو یا ایران په یو نه یو شکل سره له امریکا سره په تړون کې شامل وو
ډېر ښه تاریخي خبره دې وکړه. هغه وخت کې دغه تړونونه بلاکونه رامنځته سو چې په هغه کې سیاتو سینتو او یا ورسا یا ناټو دغه ډول سره رامنځته سو. پاکستان خپل تاسو د خبرې په تایید چې دی د په دغه پوځي کمپ کې د امریکایانو سره شامل سو او امریکایانو په ډېرې بې باکۍ دا خبره وکړه، ویلې چې دوست زموږ دوست دی، له دوست سره دوستي کول، دښمن سره دښمني کوو، یعنې له پاکستانه ملاتړ وکړو. نو ځکه خو همدغه خبره وه چې د افغانستان د وخت حکومت مجبور سو چې شوروي ته او شوروي هم په خپل وخت کې تاسو ګورئ چې د درونچې کانال جوړ کړ، دا خوا د سروبي بندې جوړ کړ، دا خوا د نغلو، دا خوا سیلو، اخوا د سالنګ، دغه ټولې هغه خبرې وې چې دا یې کړي د افغانستان حکومت ته بل څه پاتې نه و. د وخت حکومت باید څه کړي وای؟ امریکا ورسره مرسته نه کوله او شوروي ورته ټټر و او شوروي هم راغله دغه پروژې ورته رامنځته کړې. او بله دومره کومه خبره چې تا وکوله هغه دا دی چې دغه اکثر د افغانستان کدرونه چې کله بیا دا کودتا وکړه دا ټول په شوروي کې روزل شوي وو، او هغه هلته فرضاً دغه فکري خوځښت او یا دغه د فکري حرکت هغه بیلګې چې یوه پردۍ ایدیالوژي چې هغه د مارکسیزم ایدیالوژي وه هغه تقریبا د هغه ځای نه راپه دې خوا راغله. دا چې نیتونه څه ډول و هغه جلا خبره ده، ولې واقعیتونه دا دي چې د حسن البنا او د سید قطب مفکوره او دغسې د مارکسیزم د کینال خو او د خیال خو مفکوره، همدغه د ماویزم مفکوره چې فرض هلته د شعله جاوید د ډاکټر محمودی ورونو چې فرض یو سیاسي تجارت وکړو د خپل ورور په نامه سره، د هغې چې ورور یو ډېر تکړه سړی و ډاکټر محمودی مومن، دا واقعا یو سپیڅلی انسان و، خو له بده مرغه چې ورونو یې د دل نامه نه ناوړه استفاده وکړه. دغه ټول هغه څه و چې بالاخره د یو شمېر لاملونو له مخې رامنځته شول. او کله چې موږ دغه ډول خبرې کوو موږ باید د دې مسایلو شا ته لاړ شو، د مسایلو بیکګراوند ته لاړ شو چې هلته څه دي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. جلالی صاحب، تاسو څو شېبې نوې له سټوډیو سره وصل نوې، اوس فکر کوم چې له سټوډیو سره وصل یاست، بیا هم در تار کلی وایم. زموږ د میلمنو نظر دا و چې امریکا افغانستان ته شا اړولې وه او شوروي و چې له افغانستان سره یې مرسته کوله. امریکا ولې افغانستان ته شا اړولې وه سره له دې چې د افغانستان د همغه وخت حکومتونو ترې مرسته غوښته، لیکن شوروي اتحاد د افغانستان په ځای پاکستان سره مرسته کوله؟
تشکر کوم، دا یو لوی بحث دی. ما په خپل کتاب کې دا په تفصیل سره لیکلی دی. په دې کې شک نه سنگروال صاحب صحیح وایي چې امریکا څو ځلې د افغانستان د حکومت هغه درخواستونه رد کړل. زه ډېر فکر کوم چې کله چې په دوهم نړیوال جنګ کې دغه مسله پورته شو، انګریزانو امریکانو ته دا مشوره ورکوله چې وسلې په افغانستان کې دي، دغه لاسته لویږي، د مخالفینو لاسته لویږي، او یا یاغستان ته لویږي، د منطقه بې ثباته کوي. شاید همدغه دلیل و. خو په هر حال د افغانستان حکومت څو ځلې د امریکي حکومت ته مراجعه وکړله چې د هیواد د ساتنې دپاره مدرنې وسلې ورکړي. په هغه وخت کې جارج مارشل وزیر خارجه و، او یو وخت کې لوی درستیز و د امریکې مشترک. هغه په یو ملاقات کې شاه محمود خان سره دا خبره وکړله چې وسلې د څه شي دپاره واړي، وایي چې دښمن مو څوک دی، وایي چې دښمن مو شوروي اتحاد دی، لکه په ګاونډۍ کې پرتو. جارج مارشل په ډېر قهقه وخندل، وایي افغانستان او شوروي اتحاد دوه څه و چې شاوند خان ټول شي. البته په عین زمان کې مونږ رښتون زمړو په هغه وخت کې د امریکا سیاست د دغه کانټینمنت چورته وای چې محدود کول دي شوروي نفوذ. په هغه کې په آسیا کې درې هیوادونه هم سرحد وو، په دغه کې په یعنی جنوبي آسیا کې افغانستان، ترکیه او ایران وو. مگر امریکا دی افغانستان تیر شو، پاکستان په دغه جنوبی قسمت کې د کانټینمنت شامل کړو. په دغه شو افغانستان ځکه یو هم دغه ارزیابي چې ما د پنټاګون ولیدل په 1950 کال کې شوې ده، هغه کې حکومت مشوره ورکوله چې افغانستان یو هیواد دی چې د امریکا لپاره ستراتیژیک اهمیت نه لري. او دا هیواد اصلا و با ثبات و دقیه هیوادم نده مدن هیوادم نده او شوروی اتحاد هر وقت چه بکولشی دی قبضه کولشی دی سبب انو مهم نده در امریکای پاره او بیا فکر وکی که دا محاسبه پا اغا وقت که چی شوه نتیجه چی شوه افغانستان یوازنه هیوادو چی اتحاد شوروی پیر غلوک اوازنه هیوادو چی لغزه پا امریکا حمله وشوله ده هر سال شوله بنابراین دا مشتله موجوده و پا اغا وقت که فعلا پا امریکا که پا دی برخ بسوشته او دین اسناده چی مالی دلیدی پا اغا وقت که دا علاقه مندی موجوده نوه غیر لغه هم که چرت دی افغانستان بنده پا امریکا مده دی افغانستان دی القاعده لخوا حمله نوه شوه پا امریکا واشنگتن که یو زرع دغا دی علاقه مندی موجوده نوه که دی افغانستان پا مسائلو که مداخله وکی زکه اصلا دی دغا دی لوی قدرتونو اغا پرایورتیگانی فرقی وقت وقت او پا دقیق که پا سال جنگ که دقیق سلوش ساهی در قابل شدی شرق و غرق منسی موجودی وی یوی دی متحدین و دراج الولو مسابقه و بلی دی پایگاه و دی تردالسکه ولو مسابقه و بلی دی مواد خام و مواد و تردالسکه ولو مقابله و رقابت و او بالاخره دی ایدئولوژی رقابت و دغه ټول رقابت نو کې افغانستان کوم اساسي نقش نه درلود نو ځکه افغانستان یو طبيعي دهلیز د روسیې د پوره ګرځیدل و
بله ډیره زیاته مننه جلالی صاحب خیبر صاحب مخکې زموږ څو اوریدونکو ویل چې د ثور اتمه دوی تجلیلوي د مجاهدینو د بری ورځ ده تاسو څه وایئ له دې ورځې سره د افغانانو بدبختي زیاتې شوې او که کمې شوې
داغه جواب ته خبر ورکړه چې ساور اتمه د نړیوال ترتیب په اساس باندې رامنځته شوه تاسو خبره شته بنګلو ملت په پنځه قاریس پلان د یو کړه ټاپه واسطه باندې شان شول او قدرت مجاهدین ته ولګید شو د مجاهدین دولت په ګورنر هاوس په اسلام آباد کې جوړ شو او هلته د ستر استخباراتي قدرتونو ترته موجود شول د دعوه تنظیم سره کېنه ولا د حکومت جوړ شول د کابل ته ديسان کړ مخکې دونه تاسو خبره چې د رونالد ریګان د ګورباچوف ترمنس هغه لیدنه چې وشولې د افغانستان په اوزا باندې مستقیم تاثیر درلود په وخت کې ګورباچوف تقریبا تسلیم شو د هغه ریګان ته او دا غباس ترمنس چې د مجاهدینو باید حمایت وشي د یو په لړ کې تاسو خبره چې برهان الدین ربانی د حیات مشرۍ باندې په وخت کې د افغانستان ولسمشر ډاکټر نجیب الله مسکو ته راغستل شو هلته مشترک اعلامیه د یلسن د دولت او د مجاهدینو ترمنځ اعلان شو لا په اعلامیه کې دا جواب تشوي دا اعلامیه مشترک مجاهدین په هو کې دا جواب تشوي چې د ټول چارې به د دولت موقت اسلامي حکومت ته لیږدول کیږي یعنی دا خبره روسان په دوه خبره کې کېل شو دا د امریکا سره په هماهنګۍ سره او د ایران او د پاکستان په غړیتو او ادو وجوم مالی وجوم عربستان ورکړه د افغانستان جمهوریت دولت په ډیر خطرناک توتیه کې سقوط ورکړ شو ثوره تمه کړګلنه بدبخت منفوره منفوسه منحوسه ورځ ده په مجرد د دوشه څنګه مجاهدین داخله کابل شول د دې خلکو په عزت باندې خلکو په شرف خلکو په ناموس خلکو په حیثیت په ابرو باندې تیرای وکړل دوی د افغانستان ټول دولتي منابع ټول چور کړل چې په ول کړل هیڅ شی یې پرې نه کړل جان کوڅه په کوڅه کلی په کلی کور په کور دروازه په دروازه پایل شول پاره کوڅه کې یو پادشاهي و یو حاکمیت د جمعیت اسلامي د مازی ملي د حرکت انقلاب اسلامي د اتحاد اسلامي د وحدت اسلامي د حرکت اسلامي موسینی د غاوت تنظیمه چې په ایران کې وو تنظیمه چې پاکستان کې دی کوڅه کوڅه یو پادشاهي درلودله او دې طبیعت هم د هر هیواد نه دی مایه
کېدل په دې کې شک نشته چې ډېر ناخوالې رامنځته شوې له مجاهدینو له وخت رسیدو وروسته کابل ران شو لیکن دا سوال هم شته د ډېرو په ذهن کې چې که فرضاً مجاهدین نوې وخت رسیدلی د نجیب الله حکومت هم دوام نشوي کولای بل هغه شوروي اتحاد ړنګ شوی او روسیې ورسره کومک نکاو او د افغانستان په منابعو په عوایدو باندې هغه حکومت نشوي چلیدلی
دا خو بیخی غلط خبر ده چې ډاکټر نجیب الله حکومت ضعیف شوی و باید روسان د وطل نه په اووه شپېتم کال کې به مجرد چې روسان د افغانستان نه وځي په جلال آباد باندې یوه ډېره خطرناکه جګړه پیل شوله. تاسو خبر یې چې ډېره د نړۍ ستره زهره وکونه په دې جګړه کې لاس درلود، اسناد دې اوس راوځي ورځ په ورځ دا نه
لومړي کلونه ول، لیکن کله چې مجاهدین واک ته ورسېدل هغه وخت کې بیا وضعیت ډېر بدل شوی و.
اما په یادیږي چې دولت په اویوم کال کې مستقیما په ټولو او په چارو باندې حکم و، غیر د خوست نه هیڅ ولایت سقوط نه و کړی، اقتصادي وضعیت ډېر ښه و، امنیت تامین و، په خواشینۍ سره چې دغه کودتا چې تر منځ مخ ته راغله وضعیت کړکېچن شو، د افغانستان جمهوریت سقوط وکړل.
آریان خیبر د سیاسي چارو نظر خواند، د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي او د سیاسي چارو شنونکي او مورخ استاد شاسوار سنگروال. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
Let's go.